سالور بجه شوی دی آزادی راژیو یوی بلی خپرونه تا خراغلست. قدر من آوریدون کو پا دی خپرونه که با واوری چه نن پا یو نریوال کنفرانس که د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي او افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه قدرمن اوریدونکو زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. افغان حکومت په یو بېساري ګام کې هر ولایت ته یوه یوه ښځینه مرستیاله معرفي کوي او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د خبرونو تفصیل، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی او دغه غونډه هم څو شېبې مخکې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د مازدیګر له څلورو پیل او تر شپږو بجو دوام کوي. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیستونکې وینا لري او بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د بحثونو مشري کوي. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پیل په تړاو ده. تفصیل یې په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. افغان کابینه پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه. دای وای د ښځو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور دیرشو ولایتونو کې یوه یوه ښځه د والي د مرستیال په توګه وټاکي. کابینې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو پورې به دغه ونډه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیزې ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوې دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې نن سهار ټپي شوه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ویلي چې نوموړې سهار مهال بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره وه چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. د نوموړې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی او د لاښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی او انګیزه یې هم لا نه ده مشخصه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پیښې کمی شوي، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې یې له خلکو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې 608 معاینات شوي دي چې 608 معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعا لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید 19 له سبب په 13 ساعتونو کې مړه شوي دي او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا ویروس د اخته شوو افغانانو شمیرې هم خبرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو څه باندې 3000 اخته شوو کسانو له ډلې 22% کې نارینه او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه وو ته دا ویروس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي چې 80% یې نارینه او 22 یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیات مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له شپېتو لوړ دي، خو په دغه ویروس بیا تر ډیره یعنی 30% کې هغه ځوانان اخته شوي چې د 20 او 30 کلونو ترمنځ عمر لري. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. امریکایی چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د امریکا جنوبي او لویدیځې سیمې د ویروس له زیاتېدو سره لاس او ګریوان دي. دغه هیواد کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسېدلی او تر اوسه 1.1 لک کسان ترې مړه شوي. په امریکا کې د کرونا ویروس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډېرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بازارونو بیا فعالېدل ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 12 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي او د مړینې کچه هم ټول ټال له 15 لک 1.5 زرو اوښتې. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوی په روسیا کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکوپیوا په نوم د دغې خبریالې محاکمه کولو په روسیا کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي. د روسیې په لویدیځ پیسکوف ښار کې څارنوالانو له پوځي محکمې غوښتي چې دا خبریاله د ترهګرۍ د توجیه کېدو په جرم په 6 کاله بند محکومه کړي. څارنوالان هڅه کوي چې دغه خبریاله 4 کاله له رسنیز فعالیته هم بې برخې کړي. پروکوپیوا د محکمې په جریان کې ځان بې ګناه بللی او دغه محکمه یې په روسیا کې د بیان د ازادۍ د وژلو یوه هڅه بللې. نوموړی د ازادۍ راډیو له روسي څانګې سره په مقطعي ډول کار کاوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وباوري چې د امریکا ملګرو ملتونو او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث ځانګړې غونډه پیل شوې ده. د دې کانفرنس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغو فهرست حکومت ته سپارلی دی نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې.
په نړیوالو مسایلو کې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې مسؤل چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه په یوه نړیواله غونډه کې پیل شول. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه امید زهیرمل چې دا غونډه تعقیبوي د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. زهیرمل صاحب، غونډه کوم ځای ته رسیدلې، څه وخت پیل شوه او په راتلونکي کې به کومې خواته روانه وي؟
سلام. د افغانستان د سولې دپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا تر نوم لاندې د سیمه او د ګاونډي هیوادونو په مولسي هیوادونو ته ګډون باندې شپږ کې د امریکا متحده ایالات او تر پای ملګري ملتونه هم شته. د افغانستان په وخت باندې 4 بجې د غونډه پیل شوه او د غونډې پرانیسته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خالد محمد حنیف اتمر په خپل وینا باندې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلومات پر اساس باندې په دې غونډه کې کټول هغه هیوادونو چې البته ګډون یې ورته ورکړل شوی و، سفیران وي او یا هم خاص استازو یا ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره یې ټاکلی ګډون کړی دی او پر مهمو موضوعاتو باندې چې اجنډا یې وړاندې نه مشخصه وه بحث د پریوشي د غونډې پرانیستون کې وینا چې دا یا لومړی وینا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي، لا هغه نه وروسته بیا د غونډې ټول کوربتوب د ښاغلي اسمار چې د افغانستان د بهرنیو چارو سربرخ وزیر دی د هغه په غاړه باندې ده. او د وینا هغه اصلي چې به هم د تاوتریخوالي پر کموالي د طالب بندیانو د خلاصون بین الافغاني خبرو باندې او همدا ډول یو بشر دوستانه اوربند چې دا ورته د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا البته کارول شوې اصطلاح ده. او دا مذاکر د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو پایلو په اړه باندې د افغانستان ولچېرته له هغه نه څه واوسي په دې باندې تر دغه ټول هېوادونه بحث کوي او هر هېواد سفیر یا هم ځانګړی استازی به چې په افغانستان کې دغه اجمالات ډول پیاوړی شو افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په برخه کې څه ډول واوسي خپل نظریات به وړاندې کړي او دا هغه د افغانستان حکومت د دې غونډې هیله لري چې د دغه اجماع د پیاوړتیا سبب به شي او دغه هېوادونه به عملاً همکاري د افغانستان د سولې برخه کې البته ولري. تکل صاحب، د افغانستان د حکومت له قوله چې دوی دغسې دوې غونډې نورې هم البته په روانه اونۍ کې په البته مدیریت لاندې لري چې کوربتوب به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوي چې سبا د سه شنبې په ورځ به هم غونډه واوسي، خو دغه غونډه بیا یوازې د افغانستان د حکومت د چین او د پاکستان ګډه غونډه ده، نور هېوادونه پکې نشته او اصلي موخه یې سوله او تر پای اقتصادي پراختیا بلل شوې ده. مګر د پنځشنبې په ورځ باندې بیا افغانستان د نن ورځې نه هم یو بله لویه غونډه مخکې لري چې هغه کې بیا یوازې سیمه ایز اجماع تر نامه لاندې بحث نه دی، بلکې د افغانستان د سولې په اړه د ګاونډیو سیمې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نامه لاندې به دغه غونډه کېږي او په دې کې به دغه د سیمې او ګاونډیو هېوادونو نولس هېوادونو سربېره البته اروپایي ټولنه، د ناټو سازمان، ملګري ملتونه، د اسلامي همکارۍ سازمان چې نن هم په دغه غونډه کې ګډون لري او تر پای د امریکا متحده ایالات ګډون لري، دغه ورځې بحث د اجنډا به هم همدغه واوسي چې نن ورځ پر کومو موضوعاتو باندې سره بحث کېږي، خو یو کلي تصویر به ولري چې دغه هېوادونه به په دې کې خپله هغه نظر چې دی د افغانستان د سولې په اړه باندې وړاندې کړي. دلته یو مهم بحث تکل صاحب د پاکستان هم مطرح کېږي چې د افغانستان دننه ما دلته چې کومه کارپوهانو سره او دامدارنګه د نړیوالو اړیکو د کارپوهانو سره بحث درلود، هغوی ډېر زیات تمرکز د پاکستان او همدارنګه د سیمې د یو شمېر هېوادونو چې افغانستان په سوله کې خورا اغېزمنه ونډه لري د ایران په ګډون باندې پر هغوی باندې و چې دغه هېوادونه په ځانګړي ډول د اسلامي سازمان همکاري او سازمان او ناټو امریکا او ملګري ملتونه باید په دغه غونډې نه په استفادې باندې د افغانستان حکومت هم دغسې د مدیریت زمینه برابر کړي چې په پاکستان باندې یو څه اغېز یا هم تاثیر راشي چې عملاً مثبت ګامونه پورته کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي دي چې پاکستان د سولې لپاره تل ژمنه کړې مګر عملي اقدام دوی تر اوسه پورې نه دی لیدلی او دوی هیله مندي چې پاکستان په دې برخه کې عملي اقدام پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د سولې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د پاکستان سفیر کتلي نصرالله بابر او هغه دا ورکړه چې پاکستان دا ژمن دی چې افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي ترڅو دا هېواد له دغه څلوېښت کلن روان بحران څخه ووځي.
ډیره زیاته مننه امید ظهیرمل. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو لپاره نړیوال کنفرانس نن پیل شو. د دې کنفرانس ته تقریبا ورته دوه نورې غونډې هم د روانې اونۍ په دوام کې کیږي چې پر اړوندو مسایلو به د سولې د روانو هڅو پر اړوندو مسایلو به خبرې کوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د شنونکي یاسر احمدزی نظر وپوښته. ښاغلی احمدزی، په دې مرکه کې چې ساعت مخکې راسره وکړه، په دې اړه خبرې وکړې چې د دې کنفرانس نتایج به څه وي، او په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایې چې آیا دا کنفرانس به د افغانستان د سولې هڅو ته چې شاوخوا دوه کاله مخکې پیل شوې کوم نوی تګلوری ورکړي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرانسونو د هغه نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د دوو کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې د طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سوي ول او پرې ډېر خاص فکر نه و شوی. زما په ګمان دغه اوسنۍ کانفرانسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع د لارې حل پیدا
مشخص ډول کوم کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخکې
یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي افغانستان حکومت کاملا ګوښه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکې او د طالبانو ترمنځ و. که چیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استازو پکې ونډه درلودای زه فکر نه کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا ځواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوی وای. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډیره جدي ده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي په هغه مهال کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یو جدي موضوع وه اما هیڅکله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشي کولی شو او په دغه شرایطو کوي نیشو خوشي کولی.
مګر احمد صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا له دې اړخه نیمګړې نه حسابوي؟
کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودی او دا چې که غور رد کړی وي دا نو بیا بېله موضوع ده. اما نور خلک چې دغلته شتون لري ځینې هغو ستونزو ته اوس کولی شو د لارې حل پیدا کړو. د بېلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنګونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګېږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بېلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډېر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بېرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي. د دو شتون ډېر مهم او حتمي دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کېږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولی په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوې تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی یاسر احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د روان کانفرنس په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس نن مازدیګر په کابل کې پیل شو. البته د دې کانفرنس زیات بحثونه باید آنلاین طریقه باندې ترسره کیږي. د خبرونې په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې په داسې حال کې چې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دا بحث روان دی، د افغانستان حکومت وایي چې هغه یو شمیر جګپوړي طالبان چې اوس مهال د افغانستان د حکومت په زندانونو کې بندیان دي او طالبانو د هغو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده، دا نه خوشي کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي په هر ولایت کې د والی د مرستیالۍ لپاره یوه میرمن وټاکي. په دې اړه طرحه لومړی ځل د ښځو د چارو د وزارت لخوا کابینې ته وړاندې شوې وه او اوس جمهور ریاست وایي چې دا پریکړه یې تایید کړې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان یې ټینګار کوي چې په کار د حکومت د دغو ټاکل کیدونکو مرستیال والیانو بشپړ ملاتړ وکړي او دا کار باید سمبولیکه بڼه ونه لري. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي په دې اړه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل
طبق پیشنهاد وزارت امور زنان
د ښځو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو 34 ولایتونو کې د هر والی د مرستیالي په توګه یو ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د حکومت دا تازه اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کېدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسي. اصیلا وردګ ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویا باندې ډېره مهمه ده. افغانستان کې خصوصا ولایتو کې چې ډېر قضایاوي کېږي، د تاوتریخوالي مسایل کېږي، ولایتونو ته ځي، اول ته مېرمنې چې نه وي ډېره مشکله ده. خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله مېرمن به وي، خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي. داسې نه شي چې یو سمبولیک بڼه ولري او حمایت به د حکومت طرفه نه وي. که حمایت نه وي دوی هېڅ یو مېرمن نه شي کولای چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدام په بېلابېلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پرېکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینهوو ګمارل کېدل له عکس العملونو سره مخامخ کېږي. تیر میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د اداري امیر په توګه د ځلات ځاځی ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول، خو په خپله ځلات ځاځی ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړې توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په اسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د ښځو د حقونو فعال اصیلا وردګ وایي افغانستان اوس د شلو کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل سوي او اوس که د والی د مرستیالانې په توګه ښځې ګمارل کېږي، دا کار نورو ښځو ته هم جرات ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کار ته زړه ښه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت په پام کې لري د هر ولایت د والی لپاره د مرستیالې په توګه یوه مېرمن په دنده وګماري. په همدې حال کې د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال یوه میرمن د طالبانو له زندانه ژغورلې ده. دوی وایي دا میرمن چې وسلوالو طالبانو یې په پښو او لاسونو کې ځنځیران اچولی وو، د ترینکوټ ښار په یوه اړونده سیمه کې ساتل کېده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد کړي. د اورزګان د امنی کمانډانی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وایي سالدین آزادي راډیو ته وویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي وو په خپل زندان کې ساتلې وو. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سای مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تعقیب قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که به ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ از وارها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن به سر میبره. مورد شکنجه و مورد تعدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیایه و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا
د امنی کمانډانی دغه چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وځوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه یو 20 کلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد سوي زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې او لاسونه او پښو ته زنجیرونه ورته اچولي.
زما ورونه د ما مشران د 15 کاله کېږي چې ما پلاشي سوي دي. د ما مشران د راکان زور زیرم را باندې کړی دی. یو میاشت کې د زنجیرانو زما پښو لاسو ته راچی. هیڅ ګناه مې نه ده کړې. بیا ګورم بیا ورم هر ورځ ما غاړې سوي. زما لاسونه په وینو کلک دي. ما وي د جپا بیا زنجیرانه واچو. زما ورځ باندې وته زه په دروازه راوتم په پښو داسې سره اغوندل. کدام است دکوره و تیا مرش اولش چارت و حکومت ورسی تایبان و مسئول و چارت و داد حکومت سمت ورسی دجید از نوری چارت مرد کوزم کشمست پور کور کدام و بس مرشت
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول موضوعات ته رد کړي وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ په خلچ نومې سیمه کې هم چې یوه هلک او نجلۍ غوښتله په خپله خوښه واده او کوژده وکړي، خو د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو له لورې ورته اجازه نه ورکول سوې، چې وروسته بیا هغوی ګاونډي ولایت دایکونډي ته په تیښته بریالی سوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزگان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي هغه طالبان به خوشي نه کړي چې لوی جرمي دوسیه ولري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو له لوري د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 600 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي، خو طالبان وایي چې د دوحې د پریکړه لیک له مخې ټول 15,000 بندیان باید خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیدای شي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لیستونو کې چې طالبان حکومت ته سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دی چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلاو، قاچاق، لواطت او نورو حقالعبدي مسایلو تورن دي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوي هوکړې له مخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سی، او په خبره یې کداسې ونسی بین الافغانی مذاکرات به نور هم وزندیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی بیا په همدې ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان باید دا درک کړي چې له یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غنی ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلی چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 4,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 950 بندیان یې له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعاله بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې یوه پرېکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لرې نه سي. له دې ډلې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما په اند دا به هغه کسان وي چې د جرایمو کچه به یې د دولت په حساب لوړه وي او کیدای شي د دغه په خاطر دوی په دغه تصمیم ګیری کې لږ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روانې دي او غاړه سولې تک دومن، نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوی زی څخه پیل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوی تیر شو. که هسې وي زه فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بالاخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وي چې موږ د سولې نه لا هم لرې کیږو.
ښاغلی احمد احمدزی وای حکومت دی په دې پروسه کې د اجتماعي عدالت موضوع د خلکو پریکړه پریکړي چې څنګه حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په برخه کې د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو، البته لویو او وړو ښارونو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه